مشال ریډیو پرونو خبرونه کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستي. وخت د ورځې 3 بجې شوی. په دې غړي کې ځنې مهم موضوعات چې داسې دي: په کابل کې بریده، په پېښور کې د امن پر موضوع غونډه، فټا اصلاحات، او په وروستۍ نیمایي کې 2 اونیزه خبرونې د نړۍ رنگونه او پرګنې هم لرو. خو لومړی ورځو نجیب عامر ته چې تاسو ته سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په کابل کې پر حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر بریدونه روان دي. د احتساب عدالت د پاکستان د خزانه وزیر په درغلۍ او تورن پېژندلې، او په سعودي عربستان کې میرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړل شوې ده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې په حامد کرزی هوایي ډګر د توغندیو بریدونه روان دي. د معلوماتو له مخې بریدګر هوایي ډګر ته نږدې یو کور ته ننوتلی، او له هغه ځایه پر هوایي ډګر او نورو حکومتي ودانیو د سپکو درنو وسلو ډزې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانشوی امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته لیږل شوي، او هغوی د وسلوالو بریدګرو د له منځه وړلو عملیات پر مخ وړي. نوموړی دا هم وایي چې د پولي چرخي لوري نه هم هوایی ډګر سو توغندی توغول شوی دی. دی وایي یو توغندی په یو کور لګیدلی چې پکې د یوې مېرمنې په ګډون 15 کسان ژوبل شوي دي. هوایی ډګر ته تللې لارې تړل شوي، او د الوتکو پروازونه هم دمګړې ته ځنډول شوي دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده قبوله کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې پر مسلې ټینګار کړی. ولسمشر غنی نن په کابل کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او د ناټو سرمنشي یین سټولټنبرګ سره په ګډ خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل: دی وایي موږ دوه محورو کې د سولې مسله تعقیبوو. یو له پاکستان سره سوله چې د دولتونو لارې به ترلاسه شي، او بله برخه بین الافغاني سوله ده چې نن ورځ ټولو ته ثابته شوې ده هیڅوک نشي کولی د جګړې له لارې پر افغانانو خپلې غوښتنې ومني. په دې کانفرنس کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او د ناټو سرمنشي یین سټولټنبرګ هم د سولې له بین الافغاني سولې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دواړه مشران په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سونه مخکې افغانستان ته د اضافي پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې وه. د پاکستان احتساب عدالت نن دغه هیواد د خزانه وزیر اساق ډار د درغلیو په تور کې رسمن تورن وپیژنده. په لټون کو ویلي د نوموړي د عاید او شتمنۍ ترمنځ توپیر لیدل کیږي. نن چې د احتساب عدالت قاضي خپل پریکړه اعلانوله، نو اساق ډار په خپل حالت موجود و، خو نوموړي د دغه تورنو لمنلو انکار کړی دی. د عدالت د پریکړې له اعلان وروسته د رسنیو سره زیاتې خبرې ونه کړې، او یوازې په ځان لګیدلې تورونه ناسم وبلل. که څه هم د اپوزیسیون ګوندونه له اسحاق ډاره د استعفا ورکولو غوښتنه کوي، خو د پاکستان د آئین له مخې تر څو هغه مجرم نه وي پیژندل شوی خپل کار ته دوام ورکولی شي. ډار د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف له نږدې ملګرو څخه دی. په خپله شریف هم د عدالت لخوا نااهله اعلانېدو وروسته مستعفي شوی. د مسلم لیگ نون ګوند یو شمېر مشرانو چې په خپله د نواز شریف لور مریم نواز هم پکې شامل ده، ویلي پوز د دوی د واکمنۍ د ختمولو تر شا لاس لري، خو پوز دا ډول لاس وهنې ردی کړي. د کورم ایجنسی چارواکو نن مشال ډیو ته ویل چې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې 2 امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا په سیمه کې یو شمیر نور بمونه هم د سړک په غاړه خښ کړل شوي وو چې تر چاودېدو وړاندې موندل شوي او خونسا کړل شوي دي. یو ځایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل چې د برید هدف د امنیتي سرتیرو کاروانو. په کورم ایجنسی کې د تازه بمی برید ذمواري تر دې ګړې چا نه ده قبوله کړې. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي هلته د ډینګي ناروغۍ له کبله د مړو شمیر اوس 15 ته رسیدلی دی. د خبره د صحت محکمې لخوا د ډینګي ناروغۍ لپاره جوړې شوې څانګې د سې شنبې په ماښام په خپرو کړو معلوماتو کې کړې ده. یادې څانګې ویلي چې پرون د غلام فاروق په نامه 55 کلن کس د یادې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د معلوماتو له مخې پرون د نږدې 1500 کسانو معاینه شوې ده چې پکې د 268 کسانو کې د ډینګي ناروغۍ سرل شوې ده، او 96 په روغتون کې داخل کړل شوي دي. د سعودي عربستان پاچا په لومړي ځل د عمر په خبرولو سره په خپل هیواد کې میرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړې ده. د امر د سه شنبه په ورځ د سعودي عرب په سرکاري خبري اژانس خبر شوې. په امر کې ویل شوی چې د دې لپاره د یو وزارتي کونسل جوړ شي چې په یو میاشت کې به شاهي ماڼۍ ته سلا مشوره ورکړي او دا ګام به د راتلونکي کال تر جون میاشتې عملي کیږي. سعودي عرب تر اوسه د نړۍ هغه یوازینی هیواد چې په کې د میرمنو په موټر چلولو باندې سو. په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو له 1990 لسیزې راهیسې د دې لپاره الیزلې کول چې میرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړل شي. د سعودي عرب یو له تر ټولو نږدې ملګرو امریکا د دې ګام هرکلی کړی او دا یې پر سم لوري یو لوی ګام بللی دی. د امریکایي پوځ مشر جنرال جوزف جنفرد ویلی له ایران سره له شوي اټمي تړون څخه به وتل له نورو هیوادونو سره هوکړو ته د رسیدو لپاره امریکایي هڅې له مشکل سره مخامخ کړي. جنرال جوزف جنفرد دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران او له دې هیواد سره په 2015 کال کې پر شوي هغه اټمي تړون نیوکو ته دوام ورکړی کوم چې د پخواني امریکایي مشر باراک اوباما په وخت کې شوو. د دې تړون هدف دا و چې ایران به خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به پر ضد د لویدیز لخوا لګول شوي بندیزونه پورته کیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا تړون د شرم وړ بللی. جنرال جوزف جنفرد سینیټرانو ته ویلي چې ایران پر دې تړون عمل کوي، خو نوموړي دا هم ویلي چې ایران د منځني ختیځ په هیوادونو کې لاسوهنې کوي او په شام، عراق او یمن کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د ربی اکرم خان د حالو د کرنسی بیور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخستې کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو درهم په 28.50 روپۍ اخستې کیږي او په 28.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ او په 28.60 روپۍ. یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.45 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې هم 10 او 19 او په کوټه کې 20 او 12 وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال لډي وردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډي .com هم اوریدئ شئ. د دې غړي مهم موضوعات د دې په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته چیرما ډلیز وسلوال برید روان دی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې په مسلې ټینګار کړي او په پېښور کې د امن پر موضوع د بیلابیلو مذهبونو د مشرانو غونډه شوي.
نن چې کوم ټول مذاهب والا اور داغی لیڈرشپ دلته جمع دي، دا خلکو ته پیغام ورکول غواړي چې یاره مونږ په علاقه کې اور خپل ملک کې امن سره هم وخت تیرول شو.
او له کبالی سیمه را منتخب ځنی پارلماني استازي وایي چې د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر 9 نیټه د فاټا اصلاحاتو منځوري ورنکړنو په احتجاج بلاس پوری کړی.
ټول سیاسي پارتوس نامو خبر رواني څوک چې محب وطن وي نو هغه به ضرور په دغه احتجاج کې او په دغه درنه کې څه اخلي، ځکه چې دا یو داسې قوم ته حق ملاوېدونکی دی چې توراوي او قانون ورته حق نه ملاوي.
او دا اونې په پرګنې خبرونه کې پر دې خبرې شوې چې په پاکستان کې د اقلیتونو د خوندیتوب لپاره تر اوسه قوانین ولې نه دي جوړ شوي او اقلیتونه یې له وجې د کومو مشکلاتو سره مخ دي.
نو دا هندوانو او د سکانو کمې باید دا اونې دي دلې دي کمیونټي پولیس سیستم دی جوړ کی او برتی کی پولیس هم دی برتی کی زمون نان مسلم کمیونټي نه هندوانو او سکانو نه او یی باید دا اونې دیو لګی کنه.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. بشار لډیو ته وګستی او سمو د خبرونې لومړی موضوع لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته سیرما ډلیز وسلوال برید روان دی. په سیمه کې د مشال لډیو خبریا لوي چې بریدګر یو کور ته نوتلی او له هغه ځایه پر حامد کرزی هوایي ډګر او نورو دولتي ځایونو د سپکو او درنو وسلو سره بریدونه کوي. زموږ خبریا ناجیه صبی همدا مهال موږ سره له کابل د ټلیفون په کرخه ده. ناجیه ستړي مشي، وروستي څه معلومات لري تاسو؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د کابل امنیتي چارواکي وایي د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته سیرمه ډلیز وسلوال برید چې څو شېبې مخکې روانو د محل پای ته رسیدلی او د محل په سیمه کې د افغان ځواکونو عملیات پیل شوي. بریدګر یو کور ته ننوتلی وو او له هغه ځایه پر حامد کرزی هوایي ډګر او نورو دولتي تاسیساتو د سپکو او درنو وسلو بریدونه کول.
د مرګ جوبلې په اړه څه معلومات لري تاسو؟
بله، د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد شیبه مخکې ویل چې د دې لپاره چې عامو خلکو ته زیان ونوړي افغان ځواکونه د تصفیه عملیات پیل کړي، خو د مرګ جوبلې په اړه معلومات ورنکړل. له دې سره هم مهاله د کابل پلچرخي سیمه توغندی هوایی ډګر ته سیرمه لګیدلی چې د امنیتي چارواکو په وینا یو توغندی په یو کور لګیدلی او د یوې میرمنې په ګډون 15 تنه ټپیان شوي. د لومړنیو معلوماتو له مخې هوایی ډګر ته غځېدلې لارې امنیتي چارواکو لخوا تړل شوي او هوایی ډګر پروازونه هم ځنډېدلي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دغه راکېټي ګزارونه دوی کړي او موخه یې د امریکا دفاع وزیر د الوتکې په نښه کول وو. او تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو د دغه ډلیز برید په اړه او مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته.
دا هم زمونږ اوریدونکو ته وایي چې ایرپورټ ته کم تاوان رسېدلی کنه؟
بله،
پښتون زما دا و چې دغه وسلوال برید کې ایرپورټ ته تاوان رسیدلې دي، اوس څه حالت په ایرپورټ باندې د خلکو څه احساسات دي او څنګه آیا ایرپورټ کې بیا فعال شوی که څنګه ایرپورټ؟
د لومړنۍ معلوماتو له مخې هوایي ډګر ته غځېدلې لارې بندې دي او په سیمه کې چې کوم خلکو سره موږ خبرې وکړې هغوی هم د ډزو غږونه اورېدلي او پروازونه ځنډېدلې او د بیرته پروازونو د پیلېدو خبر تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوی.
ډېره زیاته مننه ستاسو. د مشال لډیو خبریال لوا ناجیه صبی چې تاسو ته معلومات درکول چې دغه کوم ډلیز وسلوال بریدو په کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته سیرما پیل شوی او هغه پای ته رسیدلې دی او د دوی په خبره په دغه کې د یوې میرمنې په ګډون 15 کسه جوبل شوي دي او لا هم چارواکو دقیق شمېره نه ده ښودلې چې په دې برید کې څومره کسانو ته مرګ جوبل اوریدلې ده. اردوونکو، دا برید پر داسې وخت شوی چې دا مهال د امریکا دفاع وزیر جیمز میټرز او د ناټو سرمنشي جان سټولټنبرګ د کابل په دوره دي. د دوی همداراز د افغان ولسمشر سره خبرې کړې دي او دوی په شریکه غونډه هم کړې ده چې معلومات یې له خپل خبریال حدیث پردیس اخلو چې دا مهال له کابل موږ ته ټلیفون په کرخه دي. حدیث پردیس، څه معلومات لري په دغه مشرانو څه ویناوې کړې دي؟
علم صاحب سلامونه تاسو ته او د مشال اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو می اشاره وکړه، بلې، نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس، د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ دوی کابل ته راغلي او ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو مطبوعاتي کانفرنس کې راڅرګند شول. دوی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ چې نوې اعلان شوې ده او همدارس د افغان سولې او د افغان جګړې پر اړه باندې سرګندونې لرلې. ولسمشر غنی وویل چې د ستراتیژۍ اعلان وروسته د سې نخانی له دلکی مثبت نخانی له پاکستان د همکاري پر اړه، خو د ویل چې اوس په وخت وړاندې وی چې قضاوت دی وشي. همدارس دغه ستراتیژۍ مننه وکړه، ویل چې د پسیمو په افغانستان او سیمه کې سوبد لټینګ سره مرسته وکړي. جیمز ماتیس هم خبري وکړي، د یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات به تر هغه چې جګړه په افغانستان کې نو ختمه شوي دوی بل دې ځای نه وځي. د ناټو سرمنشي ویل چې یو شمیر د ناټو غړو هیوادونو ژمنې کړي چې سرتیري را لیږي افغانستان ته، چې یو شمیر روان شوي، یعنی پر لار دي او نور به هم راشي، او دوی هم په دې برخه کې ژمنه وکړه. بلې،
د امریکا دفاع وزیر همداراز د ناټو سرمنشي د پاکستان په اړه څه څرګندونې کړي کنه؟
بله، د ناتو د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د ویل چې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره کوم ستراتیژي چې دوی اعلان کړی ده دا د پاکستان لپاره یو فرصت دی چې له دې څخه استفاده وکړي او کوم ژمنه چې د ترهګرۍ د لمنځوړلو په برخه کې او په خو هم پاکستان کړی وي اوس هم ضرورت ده چې دوی په دې برخه کې خپل مهم رول ولوي لوبوي نو په کار ده چې دوی په دې برخه کې اقدامات وکړي او دوی هم له پاکستان سره نږدې کار کوي ترڅو دوی وهڅوي چې په دغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونه هغه لمنځه یوسي او د افغانستان او همدارز د پاکستان او د سیمې ثبات سره مرسته وکړي او همدارز د ناتو سرمنشي هم په دې برخه کې ویل چې دغه د افغانستان ثبات نه یوازې د افغانستان بلکې په ټولو سیمې لپاره مهم دی او دوی به دلته افغان ځواکونو سره ملاتړ ته دوام ورکوي تر څو په سیمه کې ثبات ټینګ شي. بلې
ډیر زیات مرنه اساس نه حدیث پردیس وو د مشالډو خبر یال چې تاسو ته معلومات درکول چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس او د ناتو سرمنشي یان سټوټربرګ دا مهال د کابل په سفر دی او هلته یې افغان ولسمشر سره لیدا کاته کړی او همدارازه تاسو څنګه دی په خبرو کې ورده چې افغان ولسمشر هم ولیدي چې د پاکستان لخوا ځنې مثبت نخې نښانې مخې ته راغلي او غوړي چې دغه تل کې په اصول کې یو رول ولوبي او همدارازه د ناتو سرمنشي او د امریکا دفاع وزیر اهم او د پاکستان په اړه څرګندونه کړې تاسو ورودل اوردونکو پر دې موضوعاتو به راتلونکو کې اهم معلومات لرو تاسو لپاره تحصیل مشالې ډو سره اوسې خو ورزو نور موضوعات ساده ته ورشن د مخلو
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاک سو یویش شارټ ویوز 2013
پیخور ته په محرم کې د امن پر موضوع نن پیخور کې یو غونډه شوې چې په کې د بیلابیلو مذهبونو او په اسلام مذهب کې د شاملو مختلف مسلکونو مشرانو ګډون وکړ. د امن په نوم دا غونډه په پاکستان کې د بیلابیلو نړیوالو مذهبونو نومي کونسل رابللې وه. خپلو ویناو کې دغه مذهبي مشرانو ویل چې د نړۍ هر یو مذهب د امن او مینې پیغام ورکوي نه چې د تشدد. په اړه نور تفصیل د شبیر رمضان په دې راپور کې ورو
د یاد تنظیم غړي او په خیبر پښتونخوا کې د سکھ مذهب منونکو یو مشر سردار چرنجیت سنگ مشال لیډو ته په دې حق لوایي
نن موږ ټول مذهبونو والا په یو ځای را جمع شوی او موږ دا وایو چې د حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم چې د خاندان کم هغه قربانیان دي چې هغه کم برداشت او کم هغه امن او طریقې سره چې کم سب درس پریخي دي چې هغه باندې موږ هم نن خپل خپل مذهب کې کایو سکھ دي هغه خپل مذهب کې یو هندو دی هغه خپل مذهب کې او یو مسلمان رور دی هغه خپل مذهب کې یا باغی باندې نن موږ هم عمل وکړو.
دا غونډه کې برخه خستون کې د اسلام مذهب د جمعیت اهل حدیث مسلک یو مشر مقصود احمد سلفی وای چې اسلام مذهب د ټول عالم لپاره د امن او سلامتیا سبق او پیغام ورکوي.
نن چې کوم ټول مذاهب والا او بیا مذاهب کې د نن څومره مسالک والا خلق دی او داغي لیډرشپ دلته جمع دي او د پاکستان د پیښور کې دا خلکو ته پیغام ورکول غواړي چې یاره مون پر علاقہ کے اور خپل ملک کے امن سره هم وخت رو لشو نو هر مذہب عمدہ پیغام دے مینا اور محبت نو لیادہ دا پیغام مخکی کو اور خلکو تا دین بارہ کے صحیح آگاہی ور کو
د اسلام مذہب یو بل دینی مشر او پخوانے د مذهبی چارو وزیر قاری روح اللہ مدنی پدې موقع باندې ویل چې امن د هر یو مذهب او د هر یو ډلې ضرورت دی نو ځکه د لپاره یو کېدل پکار دی. دوی دا هم ویل چې کله د مذهبونو او مسلکونو ترمنځ اختلافات او اظهار په ادب او ورورولۍ باندې وشي نو دغه اختلاف نه کله هم شر او جنگ نه جوړیږي.
امن د ټولو ضرورت هم دی دا نه چې یوازې د مسلمانانو ضرورت دی یا د نان مسلم ضرورت دی او د دې فائدہ به ټولو ته رسي او چې امن نه وي نقصان هم ټولو ته بیا دی. باقی مسئلہ کی ہم آہنگی داغے تعلق دے ناغے کی بنیادی خبرہ منگا کم یوبل سر اختلاف دے داغے اختلاف اظہار چھے دے ناغا بادب طریقے سر دے احترام پر طریقے سر ہوشی کا دغه وین او بیا ان شاء الله به اختلاف چې دغه نقصان نه ورکړي.
بلخوا په غونډه کې موجود د شیډل مشرانو د دې ټولو مننه وکړه او تمه سرګنده کړه چې نه یوازې د محرم د ټولو میاش بلکې راتلونکي کې به هم دوی د یو بل سره د امن او برداشت خودنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. د اسلام آباد احتساب عدالت نن د پاکستان د خزانې پر مرکزي وزیر اسحاق ډار له سرچینو زیاتې مالی اساسې جوړولو په کیس کې فرد جرم لګولې دي، خو اسحاق ډار د دغه جرم منلو انکار کړی. احتساب عدالت د احتساب کمی ادارې ته امر کړی چې پر اسحاق ډار لګول شوي تورونه ثابت کړي، او په دې لړ کې یې دوه شاهدان د اکتوبر پر څلورمه نیټه وربللې دي. په اړه نور حال له اسلام آباد زموږ خبریال محمد عمران راکوي.
د چهارشنبه پر ورځ شوه دی اوریدنه کې د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار سره د خپل وکیل عدالت ته وړاندې شو. د احتساب عدالت جج محمد بشیر چودري د اوریدنې پر مهال د خزانه پر مرکزی وزیر اسحاق ډار لګټو زیاتې مالی اساسې جوړولو په مقدمه کې فرد جرم ولګو، کوم چې ملزم اونه منو او ویل چې هغه خپل بې ګناهی ثابتي. لوریدنې ورستو د مسلم لیگ نون غړي طارق فضل چودري د احتساب عدالت نه بهر خبريالانو سره د خبرو پر وخت د مقدمه معلومات ورکړل او ویل چې دوی تل عدالتونو ته وړاندې شوي. دیوی نن په اسحاق ډار فرد جرم ولګول شو. له هغې وروسته دوه گواهان رابلل شوي د کوم لپاره چې د اکتوبر څلورمه نیټه ټاکل شوې. هغوی به راځي او زموږ وکیلان به ته پوښتنې کوي. د گواهانو په اړه د پوښتنې په جواب کې طارق فضل چودري وویل چې ټول اته ویشت گواهان دي، خو د اکتوبر پر څلورمه یوازې دوه بینک افسران رابلل شوي چې تعلق یې د لاهور سره دی. د فرد جرم لګېدو وروسته قانوني لارې چارې څه دي او د یو ملزم لپاره فرد جرم څه حیثیت لري؟ په دې اړه د قانوني چارو کارپو بیرسټر مسرور شاه وایي چې دا یوازې د مقدمې پیل وي، اوس به دواړه ډلې خپل دعوې سمې ثابتوي.
ٹرائل فارملی شروع شو، اوس چې دې نن څه کې آئے خپل جرم نه انکار وکړو، نو اوس به چې دې پروسیکیوشن ته نیب ته حکم به کوټ کوي چې د خپل شهادتونه خپل گواهان چې دي مجرم خلاف آ کوټ کې پیش کړي، او بل تاریخ نه چې دې پروسیکیوشن گواهان آ راځي او عدالت کې به اسحاق ډار خلاف گواہی به راکړي. چې دا پروسس ختم شي نو بیا نه پس مجرم ته به موقع ملاوېږي چې خپل دفاع کې څه گواه روړي چې څه ثبوتونه پیش کړي نو آ کولی شي، او چې دا پروسس کمپلیټ شي نو بیا نه پس به حتمی بحث کېږي.
بیرسٹر مسرور شاہ وایي چې په آئینی او قانونی توګه د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار خپل څوکۍ تر هغه ساتلې شي تر څو چې ورته سزا نه وي اورول شوي، خو بل اړخته د خزانه لپاره د سینټ قائمه کمیټه له مرکزی وزیر د استعفا غوښتنه کړې. له دې وړاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نهې په ورځ احتساب عدالت ته وړاندې شوی و، او عدالت د اکتوبر دویمه نیټه پر هغه د فرد جرم لګول لپاره ټاکلې ده. د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو په مقدمه کې ګډې پلټنیز ډلې په خپل حتمی راپور کې ویلي چې د اسحاق ډار په مالی اساسو کې ډېر کم وخت کې یو نوی چنده زیاتوالی شوی، نو ځکه سپریم کورټ د جولای پر اتیشتمه نیټه د احتساب قامی ادارې نیب ته امر کړی و چې د هغه پر ضد دې هم مقدمه پیل کړي. د قانوني پوهانو په وینا که د خزانه پر مرکزی وزیر دا جرم ثابت شو نو هغه ته د څوارلس کالو قید پورې سزا ورکول کېدی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لړو ته وایستي. اردوونکو، له قبایلي سیمو نه منتخب ځینې پارلماني استازي وایي چې د پاکستان حکومت د راتلونکي اکتوبر میاشتې تر نهمې نیټې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورنه کړه، نو په اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهره کوي. بلخوا د سفران وزیر مملکت وایي چې د اصلاحاتو منظوري به په مرحله واره توګه کیږي. د براج حال کې د پاکستان وفاقي کابینې د روانې میاشتې پر دولسمه نیټه د وزیر اعظم شاهد خان عباسي په مشرۍ غونډه کې پریکړه کړې وه چې د فاټا اصلاحاتو هغه قانوني مسوده چې د سپریم کورټ او اسلام آباد کوټ واک قبایلی سیمو ته پکې غزول کیږي قومي سملې ته د منظورۍ لپاره وړي. پړې نور تفصیل له اسلام آباد از مخ خبريال احمد الله راکوي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلیمانی استازي شاجي ګل افريدي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د تیر کال راهاسې په فاټا کې د اصلاحاتو خبرې کوي، خو تر اوسه یې په یاد سیمه کې هیڅ قسمه اصلاحاتو نه کړل، نو معلومیږي داسې چې حکومت پکې زړه خوخي نه لري. د نوموړي وینا وا چې د فاټا اصلاحاتو لړکې له حکومت درې غوښتنې کوي چې نه صرف د پېښور های کورټ او سپریم کورټ واک د تر فاټا وغځوي، بلکې 2013 ټول ټاکنو کې د قبایلي سیمو ته صوبایي اسمبلی چوکۍ ورکړې شي او ان اف سي ایوارډ کې هم ورته درې
فیصد برخه ورکړي.
نو اکتوبر باندې به صرف مونږ قبایل نه راځو، په دې کې او ان پی پی سی کالډي وینا وکړه، د سرسره زموږ د جمهور اسلامي اسلام خبرې روانې، د سپارتي بلاول زرداری اسلام روانې، عمران خان اسلام روانې، شرپاو خان اعلان وکړو، ټول سیاسي پښتو سره مونږ خبرې روانې. څوک چې محب وطن وي نو هغه به ضرور په دغه احتجاج کې او په دغه درنه کې ساحلي، ځکه چې دا یو داسې قوم ته حق ملاوېدونکی دی چې تراوی او کالونه ورته حق نه ملاوي.
د ذکر دا چې د پاکستان وفاقي کابینې د رواني میاشتې په 12مه نیټه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې په غونډه کې پریکړه کړې وه چې د فاټا اصلاحاتو هغه قانوني مسوده چې د سپریم کورټ او اسلام آباد هاي کورټ واک قبایلي سیمو ته پکې غزول کیږي، قومي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره راوړي. د ستمبر په 15مه د قانون او انصاف وزیر زاید حامد دغه مسوده پارلیمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه، خو د کورم نشاندهي وروسته سپیکر سردار ایاز صادق د اسمبلی غونډه د 13مه نیټې پورې وځنډوله او 13 اونۍ د قومي اسمبلی په څلورو غونډو کې په دغه مسوده هیڅ قسمه بحث ونه کړې شو. د سفران وزیر مملکت غالب خان وایي چې حکومت اصلاحات عملی کولو کې سنجیده دی او دې لړ کې وخت پر وخت ګامونه هم پورته کړي دي. نو د فاټا پارلیماني استازو لپاره کار دي چې د توندۍ نه دي کار نه اخلي. په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه د ستمبر په 14مه په اسلام آباد کې عوامي نېشنل ګوند ټولګوندیزه غونډه هم رابللې وه چې پکې یې غوښتنه وکړه چې په فاټا کې اف سی آر قانون خاتمه سره سره یا د سیمې د خیبر پښتونخوا ورګاډي کړل شي. خو په غونډه کې موجود د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی او د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په دغه اعلامیه لاسلیک ونه کړو او دریز یې لرلو چې د فاټا د راتلونکي پریکړه د قبایلي سیمو په خوخه د یو ریفرندم د لارې وکړل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غوږیستی همدی موضوع کې پاتې کیږو. د وامین نشل ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي چې د دوی ګوند بعد د اکتوبر پر 9مه نیټه له قبایلي ولس سره په ګډه د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د اسلام آباد پر لور احتجاجي لاجون کوي. نوموړي پرون ماخام له مشال له سره په خبرو کې زیاته کړه چې دوی په قبایلي سیمو کې د شوې سرشمیرنې نتیجې نه مني او د پاکستان له پاکي حکومت را غوښتنه کوي چې قبایلي سیمو کې د یو ځل بیا سرشمیرنه وشي. د مشال له خبريال خالد خان له حیدروتی څخه د مرکه بسر کې د فاټا اصلاحات او عملي کولو په اړه پوښتنه کړي. نوموړي په جواب کې وایي
چې کومه اے پی سی شوې وه د اے این پی د سوري دلان دی، نو هغه اے پی سی کې بعضې مهمې او اهمې فیصلې شوې وې او هغه فیصلو کې یو دا فیصله شوې وه چې په 9 تاریخ باندې د خپل حق د پاره قبایلي اولس کم پرم نه احتجاج کوي. عوامي نشتل پارټي به هغه کې بھرپور برخالي سبالي او موږ به د هغې مرسته کوو. کونسل او کمیټه عمده کا فیصله نن وکړه چې موږ به په دغه مارچ کې په دغه احتجاج کې بھرپور شرکت کوو او د قبایلي علاقې اولس او نمائندگان چې کوم آواز پورته کوي په هغه آواز سره به خپل آواز یوځای کوو، د هغې اوږې سره به خپل اوږه یوځای کوو، د هغې قدم سره به خپل قدم دو او په هر فورم باندې به د هغې مکمل مرسته او ملګرتیا کوو.
حیدر خان، د فاټا مردم شمارې حوالے سره، سرشمیرنې حوالے سره ستاسو د فاټې سر اندېښنې وې، تحفظات سوې پای کړې؟
بالکل جی، دا فاٹا دا سینسس پا والا مردم شمارے پا والا زمونگا خدشات او دی او ذکر دی چې ډیره دا تعجب خبر ادا دا چې سمر مودا پس دا سینسس کی گی، دا ټول پاکستان آبادی سیوا کی گی او پا فاٹا کے دا بعض ایجنسو دا بعض علاقو آبادی کمی گی، کم خوری کی گی. ذکر زمونگ دا مطالبہ غختن دا چې کم سینسس شوی دی، کم اعداد و شمار مخې ته راغلی دی، دا د حقایقو په بنیاد نه دی، دا غلط دی، دا ډیر کم خولې شوی دی او د دې په وجه به په هر موقع په هر فورم باندې د فاټا د اولس تاوان او نقصان کیږي. زه به یو مثال تاسو ته درکم چې سبا د وسایلو تقسیم کیږي موجوده حالاتو کې کیږي یا د یوې صوبې په شکل کې کیږي. چې کم آبادی زمونږ ظاهر خولې شوی نو ظاهر خبره چې د هغې نقصان بیا زمونږ اولس ته دی، نو پکار داری چې اثر نو دا عمل شروع شي او سر تورسی او په حقیقت کې چې کم د فاټا پاپولیشن دی
آبادی دا پکای چې دا هغه اعدادو شمار مخې ته راشي.
د ځان دا یو وختونه شوې دا د عمران خان د راغه چې په ملک کې دی فوري انتخابات شي زر تر زر د ټاکنې شي ستاسو ګوند سر
منگ دے عمران خان صاحب ددی سوچ سرا ددی تجویز سرا بالکل متفق نہیں ہوں منگ پد اخبل ملک کے پد اخبل وطن کے پخبل پاکستان کے د جمہوریت تسلسل غواڑوں اور د جمہوریت د تسلسل دا پارا ڈاڑی را ضروری خبردار ہے جی اسمبلی د اخبل مدت پورا کی نیشنل اسمبلی دا کہ صوبائی اسمبلی دی پکار دار ہے دا اخبل مدت پورا کی اور چکل مدت پورا کی داغے نفس طبیٰ آئین مطابق نوے انتخابات ہوش
نو دو نیشنل گوند خیبر پختونخوا صوبائی مشر امیر حیدر خان ہوتی چې زمګ خبریال خالد خان ورسرا په فاٹا اصلاحات او حل تکې د مردم شماره او د پاکستان په سیاست باندې خبرې کړې وي. او سم وخت شوه د نیمې بجې او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لغو د خبرونو لنډیز وورو.
افغانستان کورنۍ چار وزارت وای پر حامد کرزی هوایی ډګر ډله ایز وسلوال برید پای ته رسیدل او افغان امنیتی ځواکونه د تصفی عملیات پر مخ وړي. تر دې وړاندې چارواکو ویلي چې بریدګر هوایی ډګر ته نږدې یو کور ته ننوتلی او له هغه ځایه ډزې کوي. طالبان وایي برید د دوی لخوا شوی او نښه یې د امریکا د دفاع وزیر الوتکوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې په مسلې ټینګار کړی. ولسمشر غنی نن په کابل کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ سره په ګډ خبري کانفرنس کې دغه څرګندونه کړې. په دې کانفرنس کې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي هم د سولې له بین الافغاني سولې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د کورمې ایجنسی چارواکو نن مشال لړیو ته ویل چې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. یو ځایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لړیو ته وویل چې د برید هدف د امنیتي سرتیرو کاروانو تر اوسه چا د بمی برید ذمهواري قبوله کړې نه ده. د پاکستان احتساب عدالت نن دغه هیواد د خزانې وزیر اسحاق ډار د درغلیو په تور کې رسمان تورن وپیژنده. پلټونکو ویلي د نوموړي د عاید او شتمنۍ ترمنځ توپیر لیدل کیږي. نن چې د احتساب عدالت قاضي خپله پرېکړه اعلانوله نو اسحاق ډار هلته موجود و خو نوموړي د دغو تورنو له منلو انکار وکړ. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي هلته د ډینګي ناروغۍ له کبله د مړو شمېر اوس 15 ته رسېدلی دی. چارواکي وایي پرون د 1500 نورو کسانو معاینه شوې چې په 2 شپږ شپېته کسانو کې د ډینګي تبه سارل شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس چې د ناټو سرمنشي یان سولټنبرګ هم ورسره د نن کابل ته رسېدلی. د امریکایي پوځ مشر جنرال جوزف جان فډویل له ایران سره لشوې اټمي تړون څخه وتل به ل نور هیوادونو سره هوکړو ته رسیدو لپاره امریکایي حاصل مشکل سره مخامخ کړي. او د سعودي عربستان پاچا په لومړي ځل د عمر په خبرولو سره په خپل هیواد کې میرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړي.
نو نجیب احمد چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو اوریدونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره 2 اونیزې خبرونې لرو. خو لومړی راځو د نړۍ رنګونو پروګرام ته. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدئ. شي د خبرونې کوربا ګولیاز دی.
د مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگون کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نن نه خبرونه کې مدرته د نړۍ د ربر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې کیسینی خلای جاز زحل سیارې سره جنگیدو رستو تباه شوې ده. ساينسدانانو د کیسینی خلای جاز اړه هغه ځای په لور کړي وو چې په زحل سیارې تباه شي. د کیسینی خلای جاز ایندن ختم شوی وو او د امریکا خلای ادارې ناسا د افریقا کړي وو چې اخوا دیخوا ګرځیدو نه خده چې په زحل سیارې دغه خلای جاز تباه کړي شي. د کیسینی خلای جاز نه خپل شبي وخت مطابق سیګنل راتل بند شي. وو دا سیګنل بندیدو معنی دا و چې خلای جاز د زحل سیارې په فضا کې د داخلو رستو په 100 سیکندو کې تباه شو. د سره د ناسا په تاریخ کې تر ټولو کامیاب مشن سرته ورسیدو. دا مشن تر 14 کالو پورې روان وو او په دې سلو ارب ډالر لګخ راغلی وو. کیسینی خلای جاز په زحل سیارې تباه کېدو پر وخت رفتار 1,60,000 کیلومتر په ګنټه وو. ساينسدانانو تر مخه کیسینی خلای جاز تباه کېدو نه مخکې ډیر ګټور معلومات ترلاسه کړي وو. پدی کې په زوحل سیاري موجود ګیسونو پاړه هم ډیر کټور معلومات موجود دي. کیسې نه خلای اجازه د زوحل سیاري پاړه معلوماتو جاج اخستل شوی او د هغه سیاري پاړه ډیر پیچلې خبرې هم حواله شوې دي. پدی مشن کې د زوحل سیاري دوه سپوږمۍ ټایټن او انسیلادس جاج هم اخستل شوی دي او په دې اړه د معلومات مخې ته راغلي دي چې په هغه سپوږمۍ کې اوبه موجود دي. د ساينسدانانو په خبره په هغه ځایونو کې د ژوند اثرات او امکانات هم ډیر قوي دي. کیسې نه خلای اجازه په مشن کې د زوحل سیاري سره نږدې تیرېدو سره د هغه سیاري جوړښت او ګیسونو په اړه نوي معلومات هم ترلاسه شوي دي. د مصر چارواکي وایي چې د لرغونو آثارو پوهانو یو قدیمی شاهي سونار مقبره موندلې ده چې پکې د یوې ښځې او دوو ځوانانو هنوچي ویلاشونه موندل شوي دي. دا مقبره د پلازمېنې قاهرا نه 400 کیلومتره لرې د نیل ساحلي علاقې القیصر کې موجودیت لري. په دې اړه دا ویل کېږي چې دا د 14مې پیړۍ قبل مسیح کې د شاهي سلطنت کې جوړ کړل شوی و. په دې مقبره کې نور ډېر شیزونه هم موندل شوي دي. دا مقبره د دارالابول ناګا کې موندل شوې چې په هغه وخت کې لوړپوړي چارواکي په دغه ځای کې تدفین کړي. د مصر لرغون آثارو وزارت په خبره د مقبرې په لاندې برخه کې خونوچي ویلاشونه موندل شوي دي. په دغه ځای کې د نورو آثارو موندلو کار هم دوام لري او پوهان وایي چې په هغه ځای کې کار ختم شوی نه دی. دا په روان کال کې دویمه موندنه ده چې مصري چارواکو کړې ده. د یو قدیم هندوستاني مخطوطي کاربن ډیټا نه دا خبره معلومه شوې ده چې د صفر هندسا د موجوده اندازو نه ډیره زیاته مخکې کارول کېده. د باور کېږي چې دا د بخشالي مخطوطه درېمی او څلورمی صدۍ ده او د صفر هندسي لومړی کارول د موجوده اندازو نه مخکې کارول کېده. د دې دا معنی ده چې په آکسفورد کې محفوظ مخطوطي کې د صفر علامت د هند ګوالیار ښار په مندر کې موجود علامت نه زیاته قدیمه ده. د آکسفورد یونیورسيټي پروفیسر مارکو ډیساویټي وایي چې صفر هندسي تخلیق د ریاضی لپاره عظیمه کامیابی و. د بورډلین لایبرری ریچارډ اولډن وای چې دا موندنه د ریاضی تاریخ لپاره ډیره زیاته مهمه ده. په قدیم هندوستان کې نقطه یا ډاټ استعمال و چې وروسته صفر علامت جوړه شوه. په نړۍ کې د ریخومو ډیر زیات قسمونه موجود دي خو د سمندر ریخومو په اړه ډیر کم معلومات موجود دي. دې ته بایسز نوم ورکړل شوی دی. دا د ریخومو ډیر مخصوص قسم دی او له پیړو راهیسې استعمالیږي. په دې اړه یوه دلچسپ خبره دا ده چې دې سره تړلې د یوې کورنۍ ښځې له 1000 کال راهیسې د سمندر ریخومو جوړولو کار کوي. دا کورنۍ د اټلی سارډینا جزیره کې ژوند کوي. دغه کورنۍ له سمندر نه د ریخومو راویستو کار کوي او بیا ترې نور شیونه جوړوي. د سمندر ریخومو تاریخ ډیر زوړ دی. د کارپون په خبره 15000 کاله مخکې میسو پوټیمیا کې خزو خپل بچا لپاره نفیس جامو جوړولو لپاره د سمندر ریخم کارولی وو. دا سیم بل کېږي چې د مصر پخوانی بچا د سمندر ریخم جامې خوخولي. هم دا غشان په تورات کې د سمندر د ریخم 15 سلویغ زله ذکر شوی دی. د سمندر ریخم نه جامې جوړول ډیر زیات مشکل او پیچلی کار دی. د یو رومال په جوړولو تر شپږ کلونو پورې وخت لګي. په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفون او کمپیوټر مشهوري کمپنۍ اپل نوی آیفون معرفي کړی دی. د نوی آیفون نوم آیفون ایکس یا لسم دی. په نوی آیفون کې د ګوتو نښو پر ځای د سیرې شناخت په مرسته ټلیفون پرانستل کېدی شي. د اپل کمپنۍ په خبره فیس آی ډی په تیره کې هم کارول کېدی شي او په دې کې موجود دیش زره انفراریډ ډاټس د سیرې شناخت کولی شي. دا د زور ټچ سیستم نه ډیر زیات پیچلی دی. دا د اپل تر ټولو ګران بیا فون دی. د 64 گیگا بایټس ماډل بیا 999 امریکایی ډالر ده. بلخوا د سامسنګ د نوی نوټ 8 فون بیا 910 ډالر ده. په نوی آیفون کې هوم بټن ختم کړل شوی ده او د دې سکرین سوپر ریټینا دی. د دې ترڅنګ په نوی آیفون کې ډیر زیات جدید فیچرز هم معرفي کړل شوی دي. د نوی آیفون بیټرۍ د آیفون 7 په مقابله کې 2 ګنټې زیات کار کولی شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم 8 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې د 220 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم امریکن اساسن دی چې د 15 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مدر دی چې د 10 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم سیمرن په لومړي نمبر دی چې د 200 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم لکھنؤ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم 8 دی. ٹالی ووڈ سنیما نوی فلم ٹام ریڈر لومڑی شرلک پور شوی دی. دا فلم د 2013 کال مشهور ویڈیو گیمز باندې جوړ دی. په فلم کې مشهور اداکارانو الیسا ویکندر واٹسن گوگنز او ڈومینک ویسٹ کار کړی دی. دا فلم عکس بندی په برتانیا او جنوبی افریقا کې شوی دا. فلم ٹام ریڈر بعد 2013 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي. کرافت
your father's gone. You can pick up where he left off. I see so much of him in you. Brilliant.
Hello, Sprout. If you're listening to this, then I must be dead. I found something. A tomb called the Mother of Death. If Trinity succeeds, our world is in danger. Promise me you will stop them.
I promise. I think I know where my dad went.
That's right in the middle of the Devil's Sea.
It'll be an adventure.
Death is not an adventure.
ہالی ووڈ سینما مشہور اداکار اینڈریو گارفیلڈ نوے فلم برید با دا اکتوبر پر دیا لسم منیٹا نمائش تفار اولاندی کی گی. پر فلم کی نورو مشہور اداکارانو کلیری فوئے، ٹام ہالینڈر او نورو کار کردی دی. پر فلم کی خودل شوی چی اینڈریو دا پولیو رنز باندی اختوی او ڈاکران ورتا دری میاشت وقت ور کردی وی. اینڈریو دا معذور خلق لپار قانونی جنگ کوی او مشہور ایڈوکیٹ وی.
You hardly know him. He's practically a stranger.
The thing is, I just know this is it.
I love you, Robin.
I can't move. What's going on?
Robin?
Get another respirator!
People paralyzed by polio don't last long.
Can't move anything from the neck down. Can't even breathe for yourself.
How do you live like this?
Yes, choose to it.
I love you. And I want Jonathan to know you.
You can't love this.
Yes, I can. There must be something I can do.
Get me out of here.
Robin's going to leave the hospital.
No one with your husband's disability exists outside a hospital.
Has anyone ever tried? Robin! Robin! You're right, darling.
Much better.
£5 says he'll never make it.
You're on.
د هند سینما مشهور اداکار سیف علی خان نوی فلم شیف لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د هالیوډ سینما مشهور فلم شیف باندې جوړ دی. فلم شیف به د اکتوبر په 18 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں رہے گی تو تین مشن سٹارز بھی کسی کام کے نہیں ہیں. خالی پیسے دے کے کوئی اچھا باپ نہیں بن جاتا.
اٹس گریٹ کہ تم اس کی پرفارمنس کے لیے آگئے. ہی اڈورز یو.
پتہ ہے دنیا کے بیسٹ چھولے بھٹورے کہاں ملتے ہیں؟
چاندنی چوک کے روشن کالا کے اونلی پتر ہو کے ایسے باتیں نہیں کر سکتے.
تھینک گاڈ اب ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. تم میرے ہی بیٹے ہو.
بڑھتا گیا بس کاروان.
ایری کے ساتھ اور ٹائم نہیں اسپینڈ کر سکتے تم. ہی نیڈز ہز ڈیڈ.
دو تین دن میں واپس جانا ہے مجھے. کام کام سے پیار, پیار سے کام میں کہیں پیار تو رہ گیا, وہ بھی کرنا ہے. اپنی زندگی سے, اپنے بیٹے سے.
دے ہندی سینما نوے فلم نیوٹن لومڑے ٹریلر خپور شوی دی. پر فلم کی مشہور اداکار راج کمار راؤ کار کڑی دی. دا فلم مشہور ڈائریکٹر آنند لی رائے جو کڑی دی. پر فلم کی خودل شوی چی راج کمار کلرک وی او جنگ زفر علاقی چھتیس گڑھ کی انتخابات تو قول لفار مقرر کر شوی وی.
تمہاری پرابلم کیا ہے نیوٹن معلوم ہے تم کو؟
میری ایمانداری.
نا ایمانداری کا گھمنڈ. اپنی ہی ڈیوٹی کرنے کے لیے تم چاہتے ہو لوگ تمہیں تھینکس بولیں.
ڈنڈ کرنے ماوسٹ انفلوئنس کافی ہیوی ہے. فل سیکیورٹی ملے گی.
اگر پولنگ بوتھ پہ ماؤوادیوں نے حملہ کر دیا تو
اس پولنگ بوتھ کے الیکشن کو ہم رد کر دیں گے اور دوبارہ وہاں ری الیکشن کروائیں گے.
پچھلے الیکشن میں 19 لوگ مارے گئے تھے.
یہاں تو متدان کیندر آج کئی سالوں بعد لگا ہے. یہاں کی کیجوئلٹی فگر تو کل شام کو ہی پتہ چلے گی.
آتا جی میرے پاس 76 ووٹرز کی لسٹ ہے اور ان سبھی کے ووٹس بہت معنی رکھتے ہیں.
میں لکھ کے دیتا ہوں, کوئی نہیں آئے گا ووٹ دینے.
لکھ کے دیجیے کوئی نہیں آئے گا ووٹ دینے. میں یہ کلیکٹر آفس میں سبمٹ کر دیتا ہوں.
کرکٹ کھیلتے تھے بچپن میں؟ بیٹسمین یا بولر؟
امپائر.
لگا مجھے
डाउन।
पकड़िए, भारी है ना, ये देश का भार है और हमारे कंधे पे है।
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم. مشال لاړو ته وګورئ، زه هم تاسو کوربا اسرار لمومند. د نړۍ رنگونه اونیزه خبرونه مو واورده، او اوس هم یو بل اونیزه خبرونه لرو. پرګنی کې پر دې نن خبرې شوې چې په پاکستان کې د اقلیتونو د خوندیتوب لپاره تر اوسه قوانین ولې نه دي جوړ شوي، او اقلیتونه د لړکې له کومو مشکلاتو سره مخ دي. خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره انیس اجمل جوړوي.
اوریدونکو په پرګنه خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه ومنه. داونه په خبرونه کې پر دې خبرې کوي چې د پاکستان حکومت د اقلیتونو د خوندیتوب لپاره څه هلې سلی کوي. په دې رستیو کې د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه د اقلیتونو پر ضد د تشدد پیښو رپورټونه مخې ته راغلي دي. اقلیتونه وایي دوی د عدم برداشت په زور د مذهب بدلولو، په زور د ودونو، د مذهب سپکاوي قانون، مذهبي ازادي نه لرلو، د غیر مسلمو لپاره د کمو قوانینو او دغه سلی یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. اقلیتونه دا هم وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د اقلیتونو حقونو لپاره کارکونکو ادارې نېشنل کمیشن فار جسټس اینڈ پیس په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د 1978 کال را په دیخوا د اقلیتونو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې مشر سیسل چودري په دې اړه وایي:
کزه د تیرو ډیر شکلونو ته وګورم، نو په پاکستان کې د اقلیتونو صورتحال ډیر خراب شوه دی. د اقلیتونو سره سره زموږ د ټوله ټولنې حالات ورځ تر بلې خراب شوه دی. په ټولنه کې ادمه برداشت هم زیات شوه دی، او د دې تاوان اوس د اقلیتونو سره سره مسلمانانو ته هم رسیږي. اقلیتونه د پخوانه په بد حال کې دي، او چې ټولنه کې اوس د ټولو لپاره ادمه برداشت زیات شوه دی، نو په داسې کې خو د اقلیتونو حال لا نور بد شي. په ټولنه کې چې د بل د نه منلو خبره زیات شي، نو د امتیازي سلوک بیلابیل عناصر مخې ته راشي.
د رستیو کې په پاکستان کې د عدم برداشت او مذهب ته د سپکاوي پیښې مخې ته راغلي دي. اقلیتونه وایي چې په پاکستان کې اکثره خلکو د اقلیتونو پر ضد د مذهب سپکاوي قانون په غلطه توګه استعمال کړی دی. په 2016 کال کې د پنجاب په یوه سیمه کې یوه عیسوي جوړه مذهب ته د سپکاوي په تور د وهلو ټکولو وروسته وشل شوه. په 2015 کال کې په لاهور کې قهرجنو مظاهره کوونکو د یو کس لخوا مذهب ته د سپکاوي د تور له وجې د عیسایانو ځینې کورونه او چرچ ته اور ولګاو. دغه سي د پنجاب یوې اوسیدونکې آسیا بیبي باندې هم مذهب ته د سپکاوي تور دی، او د هغې لپاره غږ پورته کوونکو د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر هم مذهب ته د سپکاوي کولو په تور وچل شوی دی. خو بیا د تیر کال په مې میاشت کې د پنجاب صوبې په ساحیوال ضلع کې پولیسو په لومړي ځل د هغو شپږو تورونو کسانو پر ضد د مذهب سپکاوي قانون لاندې اف آی آر درج کړ چې د یو سیک مسافر د پټکي بې حرمتي یې کړې وه. سیسل چودري زیاتوي چې د عدم برداشت مسأله دا مهال تر سکولونو کالجونو هم غځېدلې ده، چې له وجې د مسلمانانو غیر مسلمو زده کوونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي.
اداروں کے اندر یا سکولوں میں، کالجز میں جو اسٹوڈنٹس جو اقلیت مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں،
د عدم برداشت مسلې له وجې په بیلابیلو ادارو، سکولونو، کالجونو او یونیورسيټیو کې موجود غیر مسلم زده کوونکي بیا له یو بیل مشکل سره مخ کیږي. د مردان عبدالولي خان یونیورسيټي د مشال خان پیښې ته کوکتل شي، نو هغه د دې سرګندونه کوي چې زموږ په ټولنه کې عدم برداشت تر ډیره حده زیات شوی دی. موږ خو لومړی یو بل د انسان په حیثیت مانو نه، موږ تشدید ته ګورو چې د دې تن فرقه، مذهب او حیثیت او ذات څه دی. د دې له وجې سغدریزي او عدم برداشت زیاتیږي. زموږ په کتابونو او تعلیمي نظام کې دننه داسې خبرې موجود دي چې د اقلیتونو په اړه د نسلي توپیر مسلې راپورته کوي.
د مذهب سپکاوی پیښې د غیر مسلمو تر څنګ مسلمانانو سره هم شوې دي چې یوه یې د مردان عبدالولي خان یونیورسټي زده کوونکي مشال خان هغه دا چې بلوګرو زده کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور وواشه. په پیښور کې د ټول پاکستان د هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال وایي چې پاین کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړل شوي دي خو د هغې باوجود له دوی سره امتیازي چلند کیږي.
بیرونی دنیا جنڈر بیلنس اگر دا مذہب پر بنیاد باندھے چیزیں چاہتا حق نہ اور کئی بلکہ ایکول اور کئی خود دل تک ادا کوئی نظریاتی ملک ہے کنا.
اقلیتونه وای د دوی عبادت ځایونه او پخانی مذهبي آثارم خوندي نه دي. باغې یا خو نامعلومه کسانو بریدونه کړي دي او یا په سرکاري ودانه او شخصي هوټلونه جوړ شوي دي. هارون سربدیال په دې اړه زیاتوي د پاکستان جوړېدو پر مهال چې د اقلیتونو کمه آبادی وه هغه اوس ډېره کمه شوې ده.
مندر کی عبادت گاہوں کی چکم دغد یا سیکیورٹی ضرورت تے اگر دی ہم دی چکم ہندو سکھ پراپرٹی چکم آمدن راجی نزا ہندوان اور سکھان کم عبادت گاہوں نے دی دہلی دی کمیونٹی پولیس سسٹم دی جوڑ کی اور برتی کی پولیس ہم دی برتی کی زمین نان مسلم کمیونٹی نا ہندوان اور سکھانوں نا اور عبادت گاہوں کی ریوں لگی کنا ترو سے پورے ملک سارے عبادت گاہوں نے نشتری ٹولی قبضہ دی پپلے اسکولوں نا کالجوں نا یونیورسٹی جوڑ کری زمین کی عبادت گاہوں نا او زمون دا پار عبادت پار رنشتے نوم سکول چرتا جو دو وزو فکر مانی اما آغا خلقو نا دا پارا تی کمرو ری لی ریاد کی دی سوکی تا پوسی نکتے سوکی توجہ نو ورکی او دا سیسے دا غم نشتے نکنا چی زمون زا خارجی تعلق چرتا نور سرن ہو جا کہ اسکینڈی نیوی دا سرا ای ویزا فری کنٹری سرا چرے زمون تعلقات چرتا خوی تی مونگ بچرتا با آقوا بچرتا زان بدا غر کرے زمون دا پارا پو دنیا کے سو ملک ہم نشتے نکنا یو انڈیا دے اگر زمون دشمن ملک تے بس با دنیا کے یو مجھ زمون دا سنے رے چی اگر مونگ نان مسلم خاص طور پاندے چی کم ہندوز دی داغی چی کم مذہبی استحصال کی گئی لگا دے داغی نسل کشی کی گئی لگا دے زمون تعداد وی ور دا 25% آف ٹوٹل پاپولیشن ان پاکستان کے ان ایگزسٹر اور اس کو مونگ لاڑو گر شو 1.75% ہم پاتی چھو جو خدا نے مچے ماتا اسمان نچے سغرا کی او ماتا جی مال مال پارا بیل صبح دی جوڑ کی تو زدا میں جمع کم آئینی حق تے آخو را کئی کنا آئینی حقوق دا پارا سے روز آف بزنس کو جوڑ کے کنا ہر یو سڑے چرے ہر افسر چرے اگا وائلیشن کئی اور اس سزا نشتے
دیرستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي توګه په سند صوبه کې په زور د مذهب بدلولو ودونو پیښې مخې ته راغلي دي. سند اسمبلی تیر کال د دې پیښو مخنیوي لپاره یو بل هم منصور کړی و خو د ځینو مذهبي ډلو د اعتراضاتو وروسته دغه بل بیرته واغستل شو. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي په زور د مذهب بدلولو ودونو کولو د پیښو له وجې ګڼ شمېر غیر مسلمه کورنۍ د پاکستان دننه نورو سیمو او یا له هېواد څخه هند ته په کډه کېدو مجبوره شوي دي. سیسل چودھری په دې اړه وایي چې په پاکستان کې دا مهال د اقلیتونو حقونه عملی کول یو مشکله کار جوړ شوی دی.
اگر میں مثال دوں تو 2014 میں ایک ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کی.
د 2014 کال د جون په 19 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د اقلیتونو د خوندیتوب او حقونو عملی کولو لپاره یو فرمان جاری کړو. خو د دریو کلونو تیرېدو وروسته هم دغه حکامت نه دی عملی شوی. په ټولنه کې یو داسې فکر پیدا شوی دی چې په حکومتي ادارو کې ناس چارواکي هم د مذهبي ډلو له ویرې او یا د نسلي توپیر له وجې د اقلیتونو د حقونو عملی کولو لپاره کار نه کوي. بل دا مهال زموږ د هیواد سیاسي حالات هم ډیر خراب دي. نو پداسې کې چې اقلیتونه لوړاندې نه لډیرو مشکلاتو سره مخ دي اوس خو تا ډوسو پام نه کوي.
دا چې اقلیتونه د مدني ټولنو د بشري حقوقو ادارو د هلو سلو د غیر مسلمه د حقوقو او خوندیتوب لپاره د کارونو نه مطمئن دي او کنه. سیسل چودري وایي د مدني ټولنو بشري حقوقو کارکونکو د حاصله وجه د دوی ډیر مشکلات حل شوي دي.
نہیں دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ سول سوسائٹی ہماری پاکستان کے اندر بہت ایکٹیو ہے
بہت دلیر ہے
او پاکستان کی مدنی ٹولنے ڈیر فعال دی او د اقلیتونو د حقونو لپاره ډیر غږ پورته کوي تر دې چې زموږ خپل ادارې هم کله کله په ځینو موضوعاتو غلي شي خو مدنی ټولنه بیا هغه مسلې راپورته کړي په پاکستان کې د مهال د غیر سرکاري ادارو کارونو ته هم د شک په سترګه کتل کیږي دا غوي سارنه له حد زیات روانه ده خو بیا هم هغه د بنیادی حقونو او د ولست د اسانتیو لپاره خپل هڅې نه دي ختمې کړي
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو مشر کامران عارف وای چې په هواد کې اکثره وخت زنو کسانو قانون په خپل لاسو کې اغسته او ډېرې بدی پیښې یې کړې دي خو هغه ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې
چې خبره داسې ده چې دا تشته قانون خبره نه ده دا خو ډېر په وسیع پیمانه باندې په دې په زموږ په سوسایټي کې بحث پکار دی چې اخر دې سره داسې قسم الزاماتو سره به ډیل کوي څنګه اوس خو چې داسې الزام په چا ولګي نو دا هغه ژوند ته خطر شي تش دا نه ده چې هغه بارس کیږي بلکې دا هغه ژوند ته خطر شي او د مشال چې کوم کیس ته د زموږ مخکې دی هغه الزام ولګي دا بیا اخر کې چې تحقیق وشو تفتیش وکړه پولیس نو داسې خبره نه وه نو دا لکه په معاشرې په ډول باندې سوسایټي په ډول باندې موږ ته په دې غور پکار
کامران عارف وای د پاکستان حکومت دی د اقلیتونو خوندیتوب او ستونزو هوارولو ته پام وکړي ځکه چې له وخت ریدو سره دایي پرسید د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او دا د هیواد د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ ده
دا کې د کټوټو کله خبره چې دا کم ته انګلیزی کې پولیټیکل ویل وای زمون چې کم حکومتونه دي زمون چې کم سیاسي حکومت ته هغه دې ته توجه نه ورکړي بده غور نه کوي سنجیدګی سره نه اخلي کوي او ځل حکومت دا سنجیدګی سره غوښتل شروع کړ نو دا سه سوجه نشته چې دوی ته مذهبي اقلیتونو ته خپل حقوق نشي ورکړي
د پاکستان حکومت مذهب ته د سپکاوي په تور د وژل شوی پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر وژن کی ممتاز قادری ته د پانسی سزا ورکړی و او دا مهال د مشال خان د پیښه اوریدنه هم روانه ده د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند قومي اسمبلی غړي باونداس وای چې د پاکستان په آئین کې د نورو په سیر د اقلیتونو لپاره هم حقونه موجود دي خو دغه په سمه توګه عملی کولو ته اړتیا ده نوموړی زیاتوي چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت د اقلیتونو ستونزې تر ډیره هواري کړې دي او هڅه کوي چې د دوی لپاره نور قوانین هم جوړ کړي
پاکستان کې چې د اقلیتونو لپاره کوم قوانین جوړ شوی دي په کار ده د هغه ملاتړ وشي زه د یو سیاستوال او حکومتي غړي په توګه پوره هڅه کوم چې د خپل خلکو حالات بدل کړم خدا به وخت اخلي
اوریدونکو دا وا د دیونه پر غنې خبرونه که د خبرونه پاړه سرای لره نو ضروری را سره شریک کړي تر راتلونکو خبرونه پوری درنازه نی ساجمل اجازه غواړم خوشاله اوسئ